Radio.
ډیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه ته هرکلی. افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هیواد تر وتلو وروسته په خپل لومړنی ویډیوي پیغام کې دغه راز وویل چې د تیښتې او جلا وطنۍ نیت نه لري او غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. په کور دننه او بهر د نوي حکومت د جوړولو لپاره د یو شمیر سیاستوالو هڅې روانې دي. په ننګرهار کې پرون دوه خبري اعلان چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د افغانستان د درې رنګ بیرغ له پورته کولو ویډیوګانې اخیستې د طالبانو لخوا سخت ووهل شول.
سوتانو خبریالانو سره ناوړه برخورد شوی ده، هغوی تهدید شوی دي، موږ واقعا ډېر ورباندې خفه یو.
ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو را وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به له یوه مدني فعال واوري.
یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس په کې افغان ځوانان چې ورسره لاس وګرېون دي، هغه بیکاري ده، یعنی دندې نه لري.
نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی، زمری یا صد میاشتې 28 دی، میلادي 2021 کال دی، اګست 19 دی. دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله. زه نوري اسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې پام وکړئ د سات مهم خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. د برېټانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکه اړتیاوي د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې، په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړل. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي، اداره به یې په ایستلو کې مرسته وکړي. وویل که امریکایي تبع هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دو چارې اسانه شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت وین جان کربي وایي د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې باعث شوي دي چې یو شمېر کسان تر میدان پورې ځانونه راونه رسوي. جان کربي په واشنگټن کې پرون خبریالانو ته وویل
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کې یو، ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینې ماڼۍ د سیشن بی پورز ویلو چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستان نه وځي. د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل چې د کابل له هوایي ډګره د 8 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډېرې الوتنې شوې دي. خلوص یاکار د ترکیې اناډولې خبری آژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماتان او یو شمېر افغانان ایستل شوي دي. د خلوص یاکار په وینا په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر نظم ترکیې ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره تنظیموي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. ایلوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل:
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو، د خطرناکو لارو چې د قاچاقړونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو، چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروري دی د اروپایي ټولنې هیوادو ته راسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به له پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو مني. په پرونی غونډه کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو څرګنده کړه چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سیشن بې په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلي ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیوه. خبرنه لازدی را دو آوره د بریتانیا صدر اعظم وای نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې باید دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بوریس جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړې شوي و وویل بریتانیا به د طالبانو چلند ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د ښځو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د بریتانیا صدر اعظم دا هم وویل چې د اګست له 15مې چې طالبان کابل ته داخل شوي، بریتانیا خپل 306 کسان له افغانستانه ایستلي، همدارز تر 2000 ډیر افغانان له دې هیواده بهر کړي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویل جرمنی او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرلارانو ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ باید په هیڅ توګه تکرار نه شي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادو په لور مات نه شي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هیواد سرحدونو له اصولو سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یوه لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یو 15 کسیزه ډله له خپلې خاورې ایستله د بیلاروس خاورې ته داخل شول. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر له متحده عربي اماراتو څخه په یوه ویډیوي پیغام کې چې د خپل فیسبوک له لارې خپور کړو وویل بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غني روانه اونۍ یکشنبه له کابله ترې تم شو. د مرستیال امرالله صالح وویل چې ولسمشر تللی او د قانون له مخې دی سرپرست ولسمشر دی. بل ورته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کندهار ته له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره تللی دی او په پلازمینه کابل کې داسې چارواکي نشته چې واک په لاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې:
نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت کې یو شمېر خلک لمانځي چې په کابل کې د واک خلا ده. طالبانو دا ښار د یکشنبې په ورځ ونیو. ولسمشر اشرف غني په پټه له افغانستانه ووت او پرون د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بشري خواخوږۍ پر بنسټ یې ښاغلي غني ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان ښاغلي غني په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. زه د تیختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو کې هم سو د وینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وی. په مشورو باختیم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زموږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت در زختونو د بیاستنیدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا ملا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران و تلی وو، بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه یې خپور کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي، اوس د ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بی په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره دغه ښار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانه اونۍ په جلال آباد، خوست، اسد آباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لرې کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
دغه راز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره یو وخت په یو وخت یو شمېر سیاستوالو په کور دننه او بهر د راتلونکي سیاسي نظام د څرنګوالي په اړه هم سلا مشورې امپیل کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي دغه راز وبخی د پخوانی ولسمشر حامد کرزي مرستیال او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو او پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د غرض افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړي انس حقانی سره لیدلې. نور حال په دې رپورت کې
پر افغانستان د طالبانو واکمن کېدل او دراتلونکو په اړه د افغان سیاستوالو اندېښنې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال او د سولې عالي شورا پخواني مشر محمد کریم خلیلي وایي چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان دراتلونکو ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د خلکو په خوښه د سیاسي نظام د جوړېدو لپاره د پاکستانی چارواکو د پام را اړولو په هدف سلام مشورو باندې بوختي. محمد کریم خلیلي د ورستیو سیاسي پیښو په خپل فیسبوک پاڼه د ویلمې په خبرولو سره لیکلی چې په دې وروستیو کې چې طالبانو د هیواد پلازمینه هم تر خپلې ولکې لاندې راوسته، یو ځل بیا یې افغانستان له پوځي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي ګډوډیو سره مخ کړی دی. کریم خلیلي لیکلی چې د ثبات او سیاسي نظم د جوړولو لپاره هیڅ هغه طرحه به پایله ورنه کړي چې د فشار او غلبې په نتیجه کې پلی سوي وي. د نوموړي په خبره د یو دوامدار سولې او سیاسي نظم د رامنځته کېدو یوازینۍ لار سیاسي تفاهم او د داسې حکومت رامنځته کول دي چې د هیواد ټول قشرونه او سیاستوال د ملي او مهمو پریکړو پر مهال پکې ونډه ولري او په یاد حکومت کې ټول افغانان ځانونه شامل وګڼي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې اوس چې د هیواد د راتلونکي نظام د جوړېدو فرصت د دوی په لاس کې دی، دوی ته د پام وکړي چې د ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د ټول اړخونو د تفاهم په پایله کې د حکومت جوړول باندې یوازې نړیوال مشروعیت ومومي، بلکې په هیواد کې به د څو لسیزو روانو جګړو ته هم د پای ټکی کېږدي. ښاغلي خلیلي له طالبانو دا غوښتي چې د دغې ډلې پوځي مسؤلین او وسلوال د ټولنې له سیاسي قشرونو، خبریالانو، مدني فعالانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او هغه کسانو سره چې د دوی پر وړاندې د مخالف لوري ترڅنګ ولاړ و، له زغم کار واخلي او د یو هیوادوال په توګه د ورسره چلند وکړي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو پر رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. په ورته وخت کې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی هم په کابل کې لبخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله همدارنګه د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار سره کتلي دي. د طالبانو سرچینو د دغه لیدو کتو په اړه ویلي چې انس حقانی یادو افغان سیاستوالو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی دی. طالب چارواکو وړاندې هم ټولو افغانانو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د دې لپاره چې خلکو ته عامه خدمات ورسیږي ټول دولتي او غیر دولتي کارکوونکي دې بیرته خپلو دندو ته وګرځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار وو بجې او 15 دقیقې دي. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان چټکو بدلونونو ته پام اړولی. اسمت سروان ته بخښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورځپاڼه لیکي طالب مشرانو په دې خبره چې د خپلې واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړي چې پر افغانستان د ولکې له کبله د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو دا خبره له دې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږد تاریخ لري. ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړې چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي. د وویل ښځو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سیلیوان څرګندونې راخیستې. نوموړی د سه شنبه په ورځ وویل طالبانو پر ښځو ظلمونه کړي، خو له دې سره سره دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نشتل انټرس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې، چین او ایران بریا بللې ده. د ورځپاڼې په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله رامنځته شوې تشه ډکه کړي. نشتل انټرس زیاتوي ایران، قطر، روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په وروستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کولې. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي د افغانستان اسعاري زیرمې کنګل کړی شوي، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدي چې له هیواده وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ، خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد و، هغه اداوه رد کړي چې غنی له افغانستان ډېری پیسې وړل شوي یا خلا شوي دي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو بانکونو کې ساتل کېدل د طالبانو له واک ته رسیدو سره کنګل شوي دي. تاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبه په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.8 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي. خو د کانګرس غړیو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو را وروسته په خپلو اړیکو غور کوي. خو تر دې مخکې په ننګرهار کې د اریانا ټلویزیون او په ژواک آژانس سیمه ییز خبریالان وایي چې پرون د سیمه ییزو طالبانو له لوري سخت وهل شول. دوی وایي په ښار کې د روان وضعیت په اړه له ښاریانو سره مرکې کولې چې یو شمېر ځوانان د افغانستان د ملي بیرغونو سره یو ځای ښار ته راووتل او د بیرغونو د زړولو هڅه یې کوله. د دوی په وینا کله چې دوی غوښتل د دغو خلکو ویډیوګانې واخلي هلته د ولاړ طالبانو له لورې پرې ډزې وشوې او د کنداغونو ګزارونه پرې وشول. نور په دې رپورټ کې
یا ژاړي او وای چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوي او ډبول شوي دي. په ننګرهار کې د آریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمېر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته د طالبانو له لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نعیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبري واړولې دته لاریون ته چې کبري واړولې نو د امارت مجاهدینو په موږ باندې ګزارونه وکړل ته کو دغونو ګزارونه وکړل اسوک سپېړه ګزارونه وکړل همدې سي کښو کړو ولایت پخې ته په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان واکې ولاړو چې لاریون کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زندباد افغانستان او زندباد بیرغ کړی چې موږ دا بیرغ باید بې احترامي ونه شي. دوی په تړه باندې تصویرونه مې اخیسته چې یو ناڅاپي د شا د خوا نه د کندهارونو ګزارونه کوم جوړ شو او موږ یې ووتو او las buenas casas manacha pero área hasta un cabrón me nos cuidado van y cuidado con de cachra cachku duro ya de shiroshi pamungam da de uki katuna mung bani ras kalshu con dago no cuidado no mung bani usho.
پژواک خبری اجانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي خبرګون نه دی خوده. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړي او د دغو رسنیو خبریالانو ته د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ځمن کې پر رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي څو د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 1000 او 15000 نوي مندل شي.
ایرانی چارواکي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو را وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. دغه هیواد شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله له افغانستان سره لري. د څه باندې 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر کې دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو له ناببره او ژر برلاسي وروسته ایرانی چارواکي بې ثباتۍ ته ویره لري چې افغان کډوال ور مات نشي او افراطي ډلې لکه داعش نور فعال نشي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په یو راپور کې څرګندوي چې تهران په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل او د دې ډلې استازو ته یې بلنه ورکړه چې هلته د سولې خبرې وکړي، خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اګست په 15 کابل ته داخله شوه، له دوی سره ښکاره تماس نه دی نیولی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لر کې دوه د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی. د ښاغلي رئیسی په وینا د سیشن بی پورس وویل شول چې جواد ظریف ته یې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماتې باید په افغانستان کې د هوسا ژوند، امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي.
څو ساعت وروسته تر دې جواز شریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي. د ده په وینا ایران د پخواني ولسمشر حامد کرزي د بیان هرکلی کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې د افغان چارواکو د همشغۍ شورا جوړه کړې ده. شغلی ظریف روانه اونۍ په یوه بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله من دي چې وروستي تحولات به په افغانستان کې خبرو او د واک سوله ییز لیږد ته زمینه برابره کړي. د ده هم لیکلی دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. ایران دا منلې ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړه ځپلې هیواد د راتلونکي حل لارې یوه برخه وي. د استرالیا په ډیکن پوهنتون کې د ختیځې او منځنۍ آسیا د برخې استاد شهرام اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده او دا په زمینی ډول د طالبانو د تایید په معنا دی. د ښاغلي اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندېښمن دی چې طالبان د شیعه او ضد دي، هزاره ساري او ایراني ضد سیاستونه مخته وړي، خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري، صمیمانه روابط نه. د ایران رسمي آژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارژ دافیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستی دي چې پرون یې وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي. د ښاغلي طاهری په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندېښنې دي، داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل آن کالتیاوي د اګست له یو دېرشمې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلېدو چارې اسانه شي. امریکا د دفاع وزارت وین جان کیربی وای د هوایی دگر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستي او بندیزونه د دې سبب شوی چې یو شمیر کسان تر هوایی دگر ځانونه رسوي. د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل د کابل هوایی دگر د 40 ساعتونو په ترڅ کې تر 12 ډیر الوتنې شوې دي. خلوصي اکار ترکیې انادولیا خبري اژانس ته وویل په